بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. په سهرنۍ او سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د اسد یا زمری د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1434 هجری قمری کال د محرم الحرام له 14 او د 2021 میلادي کال د اگست له 22 نیټې سره برابر ده. نن هم د خبرونې په دوام کې لومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې کابل ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر د تګ په حقله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د نوښتونو تر عنوان لاندې د ایران د وروستیو پوځي علمي لاسته راوړنو په حقله 19 پروګرام اورېدل شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو او خبرونو د څېړنې 19 پروګرام یعنی ایران د اونۍ په هنداره کې درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسه له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر 2 بجې شوې نو غوښ شې د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د جاپان خارجه وزیر تهران ته راورسېده. ایران وای په یمن کې د ایران هیڅ پوځي صلاحکار نشته. د ایران د اسلامي جمهوریت د ګمرک وایاند ویلي د میلک سرحد خلاص دی. د کابل په هوایی ډګر کې حالات لا هم ګډوډ او ترنګلي دي او امر الله صالح ویلي چې طالبانو ته نه تسلیمیږي. سوم د خبرونو تفصیل ته غوښه. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر توشی میتسو موټیګی د اسلامي ایران له چارواکو سره د ملاقات او خبرو اترو په موخه تهران ته راغلی دی. په ایران کې د جاپان سفارتخانه په ټویټر کې تهران ته دغه هیواد د خارجه وزیر د رسیدو د خبر په اعلانولو سره لیکلی دی چې هغه به د دوه اړخیزو اړیکو د لویدیځې آسیا د مسائلو او ځینو نورو مواردو په هکله له ایراني چارواکو سره خبرې ترې وکړي. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایاند سعید خطیبزاده ویلي و چې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر محمد جواد ظریف په بلنه له یک شنبې څخه ایران ته خپل دوه ورځنی سفر پیلوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایاند څرګنده کړه د آسیا په لویدیځ او ختیځ کې د دوه مهمو قدرتونو په توګه د ایران او جاپان اړیکې تل مهمې پاتې شوې دي او د دواړو هیوادونو په تیرو نوي کلونو کې خپلې سفارتي اړیکې د ګډو ګټو په بنیاد دوستانه ساتلې دي او دمګړې هم د دوه اړخیزو او څو اړخیزو مسایلو په حقله د دواړو هیوادونو ترمنځ سلا مشورې په ډیرو لوړو سویو ټینګې دي. خطیب زاده هم دا شان وویل چې د جاپان خارجه وزیر به تهران ته په خپل دې سفر کې لخپل ایرانی هم رتبنه علاوه د ایران له ځینو نورو جګپوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړي. په یمن کې د ایران هیڅ پوځي صلاحکار نشته. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت وایاند بیګا په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې هیڅ ایرانی صلاحکار په یمن کې نشته. په یمن کې د یو ایرانی خارج د وژل کېدو په حقله د منصور هادی د استعفا کړي حکومت ادعا دروغ وبلله. سید خطیب زاده په یمن کې د یو ایرانی خارج د وجل کېدو په حق له د هادی د مصطفی حکومت د یو غړي څرګندونه دروغ بللی او ویل په یمن کې د ایران هیڅ پوځي صلاحکار نشته چې د تیرګرو په بمباری کې دی وجل شوی وي. هغه زیاته کړه دا ډول بے بنیاد څرګندونه د سعودي تیریګر ائتلاف د ناځوان مردانه حملو او له دغه تیری سره په مقابله کې د یمنیانو د مقاومت په حق له د یمن د ډګر حقیقت نشي بدلوله. د ایران د اسلامي جمهوریت پوز په یو خبر پاڼه کې د دفاعي صنعت د ورځې د مبارکې پترس کې ټینګار وکړ چې دفاعي صنعت د وسلوالو ځواکونو د اړتیا د پوره کولو او د دښمنانو بندیزونو او ګواښونو ته د غوس جواب لپاره پیاوړی ډګر برابر کړی دی. د دفاعي صنعت په مناسبت د اسلامي ایران د پوز د بیانیې په متن کې راغلی دی د دفاعي صنعت ورځ د هغو غیرتی کسانو د درنښت لپاره یو انګیزه ده چې په ځایي توان باندې په تکیې سره د هیواد دفاعي قدرت داسې لوړې مرحلې ته ورسو چې اسلامي ایران یې د دفاع په مختلفو ځمکنیو هوایی او سمندري ډګرونو کې اوج ته رسولې او د نړۍ د نورو ازادي غواړو او پتمنو ولسونو لپاره مثال ګرځېدلې ده. خبر پانه زیاتوی چې د ایران د ژمنو او انقلابی ځوانانو هوټ د بندیزونو سره سره د ایران پوځي او دفاعي موقعیت لوړ کړی دی. د ایران د ګمرک یا کسټمز ویاندوی وویل چې له افغانستان سره د میلک سرحدي لاره خلاصه ده. سید روح الله لطیفی پرون د میلک د پولې د بندیدو د خبر په دروغ بللو سره وویل د میلک په شمول افغانستان سره د ایران ټول سرحدونه خلاص دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې سوداګري پولې فعال دي. د ایران د ګمرک ویان زیاته کړه په تیرو ورځو کې هم په ټول هیواد کې د حسینی تاسوعا او عاشورا د رخصتې او باوجود د میلک سرحد فعال و او له دغې لارې تجارت ترسره شه. هغه همداشان وویل چې د شوې موافقې له مخې دغه پوله د جمعې په ورځ بند وي او نن هم د صادراتي او ترانزیټي شیانو ډک ټرکونه له دغې پولې تیریږي. د ایران د ګمرک د اعلان له مخې د میلک په شمول افغانستان سره د ایران په دریو اصلي سرحدي لارو کې هیڅ ګډوډي نشته او تجارتي فعالیتونه روان دي. عزیزانو د خبرونه له تهران رادیو اوره. د کابل د نړیوال هوایی ډګر حالت لا هم خراب او ګډوډ دی. سی این این خبری چینل پرون په یو رپورت کې د کابل په هوایی ډګر کې موجوده حالات ډیر خطرناک او خواشینونکي وبلل. همداشان د کابل په هوایی ډګر کې د موجودو افغانانو او هم د بهرنیانو د سربدالې زړه دردونکي تصویرونه خپریږي. د هغو ماشومانو تصویرونه چې لاس په لاس کیږي او یا د هغو ماشومانو چې له خپلو میندو پاتې شوي دي له ټولو ډیر دردونکي او غمجنونکي دي. ځینو بهرنیو خبریالانو ویلي دي د کابل په هوایي ډګر کې ستونزه دا ده چې که حتی د وطنې په لیست کې د نوم موجود هم وي خو بیا هم له ګیټه تیرېدل او الوتکې ته رسیدل ناممکن دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکې سفارت پرون خپلو خارجو ته سپارښتنه کړې چې د کابل د هوایي ډګر په لور دې نه ورځي. دا ویلو دا چې تیره یک شنبه کابل ته د طالبانو له ننوتو راهیسې د افغانستان زرګونه کسان د خپل سر له ویرې د کابل په هوایي ډګر ورمات شوي دي او له هیواده د وتلو کوشش کوي. خو په دې منظومان کې امریکایان او ناټو د افغانستان د خلکو سربدالې ته په بې پامۍ سره له کابله د خپلو ځواکونو او تجهیزاتو په ایستلو لګیا دي. د جمعې په ورځ د راغونډو شوو خلکو د تیت پره کولو لپاره د کابل د هوایي ډګر په خواوشا کې د ډزو رپورټونه هم خپاره شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالح عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د کابل لپاره د طالبانو له ټاکل شوي والي عبدالرحمن منصور سره کتنه وکړه. د روغې جوړې د عالي شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د کابل ښاریانو د ژوند مالکیت او وقار د ساتنې په لومبیتوب خبرې اترې شوې دي. عبدالله عبدالله وویل چې عادي حالت ته د کابل تر ستنېدو پورې اړینه ده چې ښاریان د خوندیتوب احساس وکړي. په ورته وخت کې بیا کابل لپاره د طالبانو ټاکل شوی والی عبدالرحمن منصور ډاډ ورکړی چې د کابل د خلکو د سر او مال خوندیتوب د دوی لومبیتوب دی. هغه زیاته کړه چې د کابل خلک دی په دې تړاو هیڅ اندېښنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښاریان په دې وروستیو کې له وسلوالو غلو سخت پتنګ راغلی دی. دوی وایي د طالبانو په نوم وسلوال کسان د دوی کورونه او دفترونه پلټي او سی اچ خوخ وی لزان سره وړي. دوی هلمند چې طالب مشران به د دا ډول کسانو مخنیوي وکړي او سزا به ورکړي. امر الله صالح وای طالبانو ته نه تسلیمیږي. د افغانستان د تیر ولسمشر لومبی مرسیال امر الله صالح ټینګار وکړي چې طالبانو ته به تسلیم نشي. آریانا نیوز خبری آژانس لیکلی د اشرف غنی تښتیدلی لومبی مرسیال په یو غږیز پیغام کې وویل چې طالبان رواوالی نه لري او کوم قدرت چې په زور سره ترلاسه کړی شي هغه مشروعیت او رواوالی نه پیدا کوي او له دغې ډلې سره به موافقه ونه کړم. امرالله صالح زیاته کړه باید د افغانستان خلک پریښودی شي چې د خپل هیواد د راتلونکي او برخلیک او د حکومت د ډول په هکله فیصله وکړي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ د افغانستان د اساسي قانون له مخې اوس زه د هیواد د ولسمشر سرپرست یم. دا خبرې په داسې حال کې بیانېږي چې امرالله صالح څه موده مخکې په خپل ټویټر باندې لیکلي وو چې د افغانستان د اساسي قانون د څرګند حکم له مخې د ولسمشر د غیبت، تیښتې یا مړینې په صورت کې د هغه لومبی مرستیال د ولسمشر سرپرست کیږي. له بلې خوا عطا محمد نور هم طالبانو ته خبرداری ورکړ. د افغانستان د جمعیت اسلامي مشر په یو ویډیو پیغام کې طالب ډلې ته خبرداری ورکړی چې د ټول شموله حکومت د نه جوړولو په بڼه کې به په دې هیواد کې جنگ دوام وکړي. د اوا خبری آژانس په لیکنه عطا محمد نور وویل په افغانستان کې د هر اړخیز او ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره باید ټول قومیتونه په هغه کې ونډه ولري او که داسې ونه شي نو د افغانستان خلک به غلې پاتې نه شي. هغه زیاته کړه ټول شموله حکومت د افغانستان د خلکو په ګټه دی او طالبان باید په نوي حکومت کې ټول قانونه په نظر کې ونیسي او موږ غواړو چې په راتلونکي حکومت کې ونډه ولرو. دا زموږ حق دی، خاوره زموږ ده، هیواد زموږ دی او ټول پکې د ګډون حق لرو. عطا محمد نور زیاته کړه که طالبان غواړي چې تیره ترخه تجربه تکرار کړي او وژلو ته مخه کړي نو جنگ به شروع شي. یونیسکو د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري څانګې یعنی یونیسکو په افغانستان کې د لرغونو آثارو د ساتل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسکو سیکرټری میرمن آدری آزولای وویل چې د افغانستان د ارزښتناک کلتوري میراث د ساتنې پوره کوشش کوي. هغه همداشان له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د میوزیمونو او پکې د موجودو شیانو د امنیت ضمانت ورکړي. افغانستان بډایه کلتوري مخینه او میراث او همداشان د یونیسکو د نړیوال میراث په لیست کې ثبت شوي آثار او ځایونه لري چې له هغو څخه د بامیان درې او پکې د موجودو بقایاو په کابل کې د ملي لرغون کوټ او د هرات د پخوانی ښار نومونه اخیستی شو. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان باندې د امریکایي پوځیانو د ارغل په وختونو کې او د جنگ او نښتو د دوام له امله د دغه هیواد ډیر تاریخي او لرغوني آثار او بېخبېناوې له منځه تللي دي. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو د عبدالعلي مزاری مجسمه ورانه کړه. طالبانو په بامیان کې د افغانستان د شیعه مسلمانانو د ارواښاد مشر عبدالعلي مزاری مجسمه چاودولې ده. په ټویټر کې په د خپرو شوو تصویرونو له مخې د عبدالعلي مزاری مجسمه چې د افغانستان په مرکزی ښار بامیان کې د شهید اتل په توګه لګېدلې وه د طالبانو په لاس وچاودوله شوه. بامیان هغه سیمه ده چې طالبانو پکې تیر ځل هم په افغانستان کې د قدرت د ترلاسه کولو په وخت د بودا یو نیم زر کلنې مجسمې خرابې کړې وې. د طالبانو لخوا د عبدالعلي مزاری د مجسمې خرابول په داسې حال کې دي چې دغه ډلې په دې وروستیو کې د تیرو شلو کلونو په اوږدو کې د افغانستان د مختلفو سیمو د خراب شوو ځایونو او لرغونو آثارو د بیا رغونې لپاره له چین څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. فیفا له افغانستانه د دغه هیواد د خزینه فوټبالرانو د رایستلو غوښتنه وکړه. د فوټبال نړیوال فیډریشن یا فیفا له یو شمیر هیوادونو په لیکلي ډول غوښتي چې د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړي له کابله وباسي. فیفا وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان خزینه لوبغاړي له خطر سره مخامخ دي. د لوبغاړو ارګنایزیشن یا سازمان هم د افغان خزینه لوبغاړو له ایستلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي چې له بېلابېلو هیوادونو سره په تماس کې دی چې د افغانستان خزینه لوبغاړي په خوندي توګه له دغه هیواده وباسي. که څه هم طالبانو ویلي چې له هیچا سره کار نه لري خو دوی په دې نه دي توانېدلې چې د افغانانو او نړیوالو باور ترلاسه کړي. همدا اوس اکثره ټلویزیونونه او راډیوګانې بېله دي چې طالبان کوم بندیز اعلان کړي، سندرې نشي خپرولی او خزینه ویاندویانې له ویرې ټلویزیونونو ته نشي تللی. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زمنګ سیاسي تبصره کابل ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر د ورتګ په حق له دنو پام ورته وکړه. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د افغانستان پلازمینې کابل ته تللی دی. د طالبانو ډلوای د دوی د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر کابل ته رسیدلی دی. رپورټونه وایي مولا برادر د افغانستان د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې اترې پیل کړې دي، خو جزئیات یې نه دي خبره شوي. طالبان وایي برادر به د افغانستان ټولو سیاسي اړخونو سره د راتلونکي نظام جوړښت په اړه خبرې وکړي. هغه همدا اونۍ د یو پلاوي په مشرۍ له قطر څخه کندهار ته تللی و. په عین حال کې د طالبانو ویاندوی سهیل شاهین ویلي دي دغه ډله چین او ترکیه د افغانستان د بیا رغونې په زمینه کې خپل مهم شریکان بولي. شاهین زیاته کړه، مونږ له بل هر هیواد زیات له ترکیې سره دوستی، ملاتړ او ملګرتیا ته اړتیا لرو. افغانستان د طبیعي سرچینو له نظره پیاوړی دی، خو د نیواګرو په لاس د بېخبیناو د تباه کېدا په دلیل د وستلو امکان نشته دی. کابل ته د ملا برادر ورتلل چې ویل کېږي ممکنه ده په راتلونکي کې د دغه ډلې د مشر په توګه معرفي شي، د اشرف غنی حکومت له نسکورېدو او په کابل او نورو ولایتونو کې د طالبانو له ولکې وروسته په دغه هیواد کې له پام وړ پیښو څخه بلل کېږي. کابل ته د ملا برادر په ورتګ سره داسې رپورټونه را رسي چې د دغه هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه خبرې اترې چټکې شوي دي. دې ته په پام سره چې ملا برادر د طالبانو د سیاسي دفتر مشري په غاړه لري، اټکل کېږي چې هغه به د نوي حکومت د جوړولو لپاره په دغه هیواد کې له نورو لورو سره د دغې ډلې د خبرو اترو چورلیز وي، او په دې ډول ویلی شي چې ملا برادر به په دې لړکې په فیصلې کولو کې مهمه اغیزه ولري. که څه هم د اګست په 15مه په کابل د طالبانو له ولکې راهیسې د افغانستان له غږملتیا شورا سره چې پکې حامد کرزی، عبدالله عبدالله او حکمتیار شامل دي خبرې اترې پیل شوې دي، خو تر اوسه جوته نه ده چې طالبان د دغه هیواد د راتلونکي حکومت لپاره کوم ماډل په نظر کې لري. چې د دغه ډلې د چارواکو په وینا د ټولو قومونو په مشارکت سره د یو پراخ بنسټه حکومت سمبول وي. له دې سره سره چې طالبان په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په جوړېدا ټینګار لري، خو د دغې ژمنې د عملي کېدو او همداراز په دغه مشارکت کې د قومونو او ډلو د ونډې د اندازې په اړه شکونه په زیاتېدو دي. داسې ښکاري چې طالبان نشي کولی د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره په ورپېخه لاره کې د دغه هیواد د ټولنې غوښتنو ته له پامه پرته او په یو اړخیز ډول عمل وکړی شي، ځکه چې دغه ډله هم ډیره ښه پوهیږي چې یوازې د زور په اوزار سره راتلونکی حکومت نشي کنټرولولی. په همدې وجه ده چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو چارواکو په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون د یو پراخ بنسټه او ټول شمول حکومت د جوړېدا په ضرورت باندې ټینګار کړی دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو یادونه کوو چې تاسو زموږ هم دا خبرونه او دغه شان زموږ تیرې خبرونه او دا شان لیکلي مطالب او مرکې تبصرې خبرونه وغیره زموږ په ویب سایټ کې لوستلې او اوریدلې شي. زموږ د ویب سایټ پته ده parstoday.com/ps یا parstoday.ir/ps. د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه لرو، ورپسې نو وختونه پروګرام اوري او په پای کې هم ایران د اونې په هندار کې نومې 19 پروګرام سره د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. هله دا چې تر اخره را سره ملګری ووسی.
د تاریخ پاڼه د تهران د پښتو رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو ښه او نیک مرغه سحر درته غواړم. اوس هم پام وکړی د تاریخ یو بل پاڼه ته. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د اسد یا زمری د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1428 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 14 او د 2021 میلادي کال د اګست له 22 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه دوه اتیا کاله پخوا د یو شپیتم هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې په 14 نیټه د عبیدالله ابن زیاد په لاس عبدالله بن عفیف شهید کړی شو. د حضرت امام حسین علیه السلام په شهادت کې د عبیدالله ابن زیاد په جنایت لومړنی ښکار اعتراض د کوفه یو شیعه عبدالله بن عفیف آزادی لخوا وشو. عبیدالله ابن زیاد له دې وروسته چې د کربلا اسیران په خپل دربار کې له زیږو سپکو خبرو سره وکړول او بد رد یې ورته وویل، عبدالله بن عفیف چې په کوفه کې د امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یو میړنی شیعه زاهد او مخکش عابد و، همدا چې د عبیدالله کړکیچنې خبرې واورېدې غصه شو او عبیدالله ابن زیاد ته یې سخت ځواب ورکړ. عبیدالله ابن زیاد چې دغه شان ځواب تمه یې نه درلوده او خیال یې کاوه چې نور د اهل بیت علیهم السلام د مینوالو په سینو کې سا بنده شوې ده، په تکبر او ځان منمی سره یې حکم ورکړ هغه ونیسي او د هغه وخواته یې ورولی. د عبدالله د قبیلې د خلکو د ملاتړ په خاطر د هغه د نیولو لپاره د مامورانو هڅه ناکامه شوه، خو مامورانو عبدالله د شپې مهال د هغه په کور د یرغل په وخت ونیو او په تورو سر یې ټوټې ټوټې کړ او په شهادت یې ورساوه. دوه سوه درې کاله مخکې د 1330 میلادي کال د اګست په 22 نیټه انګریزي سیاستوال او د هند د مستعمرې لومړی ګورنر جنرال وارن هستینګز مړ شو. هغه په 1232 میلادي کال کې زیږیدلی و او د ځوانۍ په دورشل کې د انګلستان په ختیځ هند کمپانۍ کې د منشي په توګه په کار وګمارل شو. هستینګز ورو ورو د ترقی او پرمختګ پړاوونه سرته ورسول تر څو چې په 1238 میلادي کال کې د هند د بنګال ایالت حکومت هغه ته وسپارل شو. شپږ کاله وروسته په هند کې د انګلستان د لومړي ګورنر په توګه منصوب شو او دغه څوکۍ تر 1440 کال یعنی د 10 کلونو لپاره په غاړه درلوده. که څه هم انګلیسانو په هند کې ډیر جنایتونه وکړل، خو د هستینګز د حکومت کلونه په دغه هیواد کې د انګلستان د استعمار له ډیرو تیارو کلونو څخه شمیرل کیږي. هغه په هند کې ډېرې نورې ټاټوبې هم ونیولې او تر خپل نیواک لاندې راوستل، او خلک یې هم په ډېرې سختې رودې سره تر دباو لاندې راوستل، او د هغوی شورشونه په وحشیانه توګه وځپل او ډېر مالي فسادونه هم ترسره کړل. بلاخره د هستینګز سیاسي سیالانو او ځینې متفکرانو هغه تر دباو لاندې راوستل او د محاکمې میز ته یې راوکاږل، خو هغه نه یوازې محکوم نشو بلکې له هغه څخه درناوی هم وشو. او لننه یو سل او پنځوس کاله پخوا د اتلس سوه څلور شپېتم میلادي کال د اګست په دوه ویشتمه نیټه له اروپایي، آسیایي او امریکایي هیوادونو څخه د ګڼ شمېر آسیازیو ترمنځ د جنیوا تاریخي تړون لاسلیک شو. د جنیوا تړون د لاسلیک کولو مقصد د جنگ په میدان کې ټپیانو ته د مرستو رسول او د دغه موافقې پر اساس د طبي ټیم غړي، مرستندویان او ورپورې اړوند تجهیزات باید د جنگ په ټولو میدانونو کې بې پرې او بې طرفه لورو ته وپېژندل شي، او هر ډول تیری باید خوندي او په امان کې وي. د دغه تړون بنسټګر د هنري ډونن په نوم یو سویټزرلندی کس و. نوختونه گرانو قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره ز فاطمی د خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د نوښتونو د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره مله پاتې شئ.
وګو دوستانو، لکه څنګه چې پوهېږئ په دغه خپرونه کې موږ تاسو سره د ایران د نوي روغتیایي، فوجي، علمي، کلتوري او اقتصادي لاسته راوړنو په اړه درسره غږیږو. د دې اونۍ د نوښتونو خپرونه په د روغتیا په ډګر کې د نویو لاسته راوړنو په هکله په معلوماتو سره پیل کړو. تر دې دمه د مایوبینو د ګرځېدو لپاره ډول ډول بایسیکلونه او ګرځنده کرسۍ جوړې شوې دي. د مایوبینو یا پرکوټو زیاتو ستونزو ته په کتو سره اوس هم د هغوی ټولې وړتیاوې برابرې شوې نه دي. په دې لړ کې آزاد اسلامي پوهنتون د یوه په بنسټ شرکت په مرستې یو داسې د تکیې بالښت جوړ شوی او د هغو مایوبینو یا پرکوټو مرسته کوي چې لاندینی اندامونو کې ستونزې لري. دغه بالښت په مساجور یا مساج ورکوونکي دستګاه سنبال شوی دی چې د بسترې د زخم څخه مخنیوی کوي. د آزاد اسلامي پوهنتون د علمي کمیټې غړي او د طبي بایو الیکټریکل انجینیرنګ د چارو پوهنیارې میرمن سرور بهبهانی ویلي دي، داسې ډېر ناروغان شته چې په لاندینی اندامونو کې د ستونزو له کبله نشي کېناستلی او مرستې ته اړتیا لري. په دې خاطر مو د تاکیې داسې یو بلخت جوړ کړی چې هغوی سره په کېناستو کې مرسته کوي. د دې څېړاندې په وینا تر دې دمه یوازې د تکیې یو ډول طبي بالښت د چین له خوا جوړ شوی دی چې هغه هم ډیر ساده دی او په ایران کې نشته. دغه چینی بالښت له ناروغ سره مرسته کوي، خو د ناروغ ټولې ضروري اړتیاوې نشي پوره کولی. خو د تاکي دغه ایرانې ځانګړې طبي بالښت کابو د ناروغ ټولې ضروري اړتیاوې پوره کوي. همداراز له دې بالښت سره یوه طبي نیاله هم شته، کولی شي په مختلفو زاویو کې د ناروغ له ملا سره مرسته وکړي. د دغه ایرانی طبي بالښت په ډیزاینونو کې د زیات وزن درلودونکي ناروغانو ستونزې هم په نظر کې نیول شوې دي.
د بیبانی په وینا اکثره ناروغان په داسې یو حالاتو کې د خوځښت نه درلودلو له امله د بسترې له زخم او د عضلاتو د لرمنځه تلو له حالت سره مخامخیږي. په دې خاطر د کرسۍ د تکیې په برخه کې وایبریتور او ماساجور ځای پر ځای شوی چې کولی شي د عضلاتو له ګرمېدو او د وینې له جریان سره مرسته وکړي. همدارنګه په دغه بالښت کې د مازغه یا د غړې فکسیټور هم په نظر کې نیول شوی چې له امله یې د بدن د ټولو برخو حالت تنظیموي. دغه بالښت په مځکه کې او د بسترې د پاسه هم کارول کیږي.
دوستانو، تیره اونۍ د اسپایکوژن د واکسن لومړنۍ څېړنیزه مرحله د نړیوالې روغتیایي ادارې لخوا تایید شوه. اسپایکوژن واکسین د ایران او آسټرالیا ترمنځ په ګډه جوړ شوی. په انسانانو باندې د دغه واکسین د ازموینې لومړنۍ مرحله د نړیوالې روغتیایي ادارې تر څارنې سره کامیابۍ سره په آسټرالیا کې پای ته رسیدلې ده. دغه واکسن د ایرانی شرکت سیناژن او د آسټرالیا د ویکسیژن د کمپنۍ له لورې په ګډه توګه جوړ شوی. د ایران سیناژن شرکت په سیمې کې د طبي بایوټیکنالوژي د محصولاتو په جوړولو او تولید کې تر ټولو پرمختللی دی او یوازینی ایرانی شرکت دی چې د اروپایي اتحادیې د کیفیت یا سټنډرډ اعتبار یې ترلاسه کړی دی. دغه واکسن په بیزوګانو، موږکانو او راسو کې د کرونا په ضد په زیات اندازه خوندیتوب رامنځته کړی دی. دغه واکسین د انساني ازموینو په لومړنۍ مرحله کې د آسټرالیا د اډلاید په ښار کې اسپایکوژن په 40 رضاکارو باندې ازمویل شوی دی.
د اسپایکوژن واکسین د تحقیق او پراختیا د برخې د عملی مسؤل په وینا دغه واکسین لومړی فاز د نړیوال روغتیا د سازمان په تایید سره پای ته رسیدلې او مقاله هم خپره شوې. دغه واکسن دوهم فاز په 4 لکو کسانو سره هم پای ته رسیدلې دی. سپایکوژن واکسن په 25 مایکروګرام ډوز کې د 25 ورځو په واټن سره په مټ کې وهل کیږي. همدارنګه د دریم فاز لپاره هم تایید شوې ده او اوس د وهلو په حال کې ده. هغه ویل د سپایکوژن د دوهم فاز د بالینی یا بستری ازموینو نتیجې د خوړو او درملو سازمان ته استول شوې او توانېدلې دی د دریم فاز د پیل کولو اجازه ترلاسه کړي. د دغه مسؤول په وینا له تېرې اونۍ دریم فاز پیل شوی چې تر اوسه د واکسین لومړی ډوز 6,300 کسانو ته وهل شوی. په لومړۍ ورځ واکسن له 15-1600 کسانو ته وهل شو او ورو ورو هر ورځ 1,000 کسانو ته ورسید. په دغه مرحله کې په هغو کسانو چې واکسن ورته وهل کیږي په ځینو ناروغانو د اخته کېدو مخینه هم وجاجول شوه او په دغو کسانو کې مختلف ټیسټونه وشول چې ډیر ژر به یې نتیجې په یوې مقالې کې به خبرې شي. تر اوسه 14,806 کسانو د دغه واکسین په بالینی ټیسټ کې برخه اخیستې ده.
دوستانو په وی بلی بریا کې ایرانی او تخنیکرانو د ساينس او ټکنالوژي د برخه د غملتیا د ټکنالوژي او د ستراتیژیک مرکز په ملاتړ سره یو ځایی الگوریتم پلان کړی دی چې د نادرو او پیچلو جنټیکی ناروغیو تشخیص ته چټکتیا ورکوي. دغه پروګرام د ناروغ د اگزوم ورایانټو نه اخلي او د نړیوالو مرکزونو د معلوماتو او د خپلو امتیاز ورکولو درو دې په اساس اټکل کوي چې کوم ورایانټونه د ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال لري. دغه طریقه په اگزومي انالیزونو کې د دود او ساده فلټر په پټه ده. دغه الگوریتم لاسته راوړنه په هر دقیقه کې د میلیونونو واریانت اگزومونو انالیز او تحلیل کول دي چې په ځیرتیا سره د اگزوم د انالیز وخت او انساني ځواک ته اړتیا ډیره کم کړی ده.
د جنټیکي نیمګړتیاو اخته ناروغانو لپاره طبي جنټیکي ازموینې له مادرزاده ناروغیو نیولې بیا تر ارثي سرطانونو پورې کولای شي د خپلو ناروغانو د جنونو د پرله پسې راتګ په ټاکلو او د جنټیکي جهشونو د انالیز لپاره له پرمختللې پالینډروم الګوریمته په استفادې سره د ناروغانو د ګډوډۍ عامل په ډېرې لوړې ځیرتیا سره معلوم کړي. دغه پروګرام همدارس د جنټیکي ګډوډیو د عامل د جهشونو په پیژندلو سره د خپلو ناروغیو د ګډوډیو عامل په ډیر لوړ دقت سره تشخیص کړي. دغه پروګرام همدارس ځینې موارد لکه د جنټیکي ګډوډیو د عامل د جهشونو پیژندل، د معیوبو نوزیږو یا په لاعلاجه ناروغیو اخته ماشومانو د زوکړې د مخنیوي د ډاکټر په مشوره د ځینو ګډوډیو لپاره د درملنې د لارو چارو د موندلو احتمال او په کورنیو کې د میراثي سرطان د پیدا کېدو د مخنیوي په شان مسایلو سره مرسته کوي.
وګو دوستانو دغه مطلب وخت هم دومره ونو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او منګره.
ایران پتیرا اونای کی
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دیشی بوکی ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حمید سیما
ایران د اونۍ په هندار کې نومې ونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې دی. په فایل کې درته په تیر اونۍ کې د ایران زینو مهمو پیښو ته یواز غلنده کتنې کوو او پسې مو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته رابولو. نو هیله ده چې تر پایه را سره ملتیا وکړئ.
د روسیې او چین له ولسمشرانو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ټلیفوني تماس. په افغانستان کې د امریکا بے شرمه ماته او سرټیټی وتل. او د ولسمشر لخوا د ایران د اسلامي شورا ته د وزیرانو ورمعرفي کول. په تېرې اونۍ کې د ایران ځینې مهمې پیښې وې چې د ځینو موردونو په باب مو اوس هم رابولو د تحلیلي برخې اورېدو ته.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تیرونی د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو د شهادت له شپو ورځو سره برابر و. د حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت د شپو ورځو د ازادارۍ دستورې د محرم له اوومې شپې د محرم د میاشتې تر دولسمې شپې پورې، یعنی تر شپږو شپو پورې، د اسلامي انقلاب د معظم لارښود پښتون سره د تهران په امام خمینی منبرې کې تر سره شوې. همداراز په درست ایران کې هم دغه دستورې په ډیر پرتم اول ولې سره تر سره شوي، او د اهل بیت علیهم السلام مینوالو په ویر او ماتم سره له خپل بزرګوار امام سره خپل مینه او عشق ننداره ته وړاندې کړی دی. همداراز د محرم د میاشتې دولسمه نیټه هم د حضرت امام حسین علیه السلام د زوی په سجاد مشهور امام زین العابدین علیه السلام د شهادت کلیزه هم ده. امام سجاد علیه السلام چې د کربلا په واقعه او پیښه کې د ناروغۍ په بستر کې پروت و، د حضرت امام حسین علیه السلام له لوی غورځنګ وروسته یې د دغه غورځنګ د پیغام د خپرولو او د خپل پلار بزرګوار د لارې د دوام دراندو مسؤلیت په غاړه درلود، او د دغه پاسون د اهمیت او هویت د خودلو لپاره یې ډیرې هڅې وکړې، او په خپلو خاصو رون اندیو سره یې مسلمان متفکران وروزل څو له دې لارې قرآن کریم او د اسلام د ګران پیغمبر سنت خوندي پاتې شي. د محرم د شپو ورځو او د غراز د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د تهران رادیو ټول کارکونکي تاسو ته تسلیت وړاندې کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د تیرې چهارشنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د دې خبرې په کولو سره چې ایران هم هغه شان چې د ان پی ټی تړون په شمول درستو نړیوالو تړونونو ته پابند دی ټینګار کړی، د ایران اسلامي جمهوریت د سوله ایزو اټومي فعالیتونو او په درستو سوله ایزو ډګرونو کې د دغه ټکنالوژۍ له ګټو د برخمنېدا په زمینه کې د خپلو حقوقو په ساتنې کې جدي دی. ابراهیم رئیسی همداراز په شانګهای ملګرتیا مؤسسې کې د ایران د غړیتوب لپاره د مسکو د نوښت هم قدرونه وکړه، او دا یې د تهران او مسکو د نږدو اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو اقدام وباله. د اسلامي ایران ولسمشر د کورونایي بحران د مخنیوي او له ایران سره د کورونا واکسین د ګډ تولید په باب د هڅې لپاره د روسیې د ملګرتیا او په یادونې سره زیاته کړې ده. ایران د اوسنیو خاصو شرایطو په دلیل د کورونایي واکسینو د زیاتولو جوپو ته د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. د روسیې ولسمشر هم په دې خبرې په ټینګار سره چې له ایران سره د اړیکو پراختیا د روسیې لپاره له ډیر اهمیته برخمنه ده ویلي دي، د دوه اړخیزو ملګرتیاو د جامع تړون د ترسره کولو د وړاندیز هرکلی او ملاتړ کوو. پوتین ایران ته د کورونا واکسین د سپارلو د بهیر چټکېدا ته په اشاره سره ټینګار کړی، ایران ته د کورونا واکسین د سپارلو لړۍ به له راتلونکي ستمبره لا زیاته چټکه کړي.
دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دارز د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د دې خبرې په کولو سره چې د ایران فیصله له چین سره د ستراتیژیکو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا باندې ده، د امریکا د یو اړخیز پلنې په وړاندې د چین د ستراتیژیکو دریځونو څخه او همدارز د اټومي حقوقو څخه د ملاتړ، په شانګهای تړون کې د ایران د غړیتوب، او د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د امریکا د ظالمانه بندیزونو سره د مخالفت په شمول له ایران سره په بیلابیلو نړیوالو ډګرونو کې ملګرتیا څخه قدرونه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې تهران په افغانستان کې د امنیت، ارامښت، ثبات د ټینګېدا لپاره او همداراز د دغه هیواد ولس لپاره د پراختیا او پرمختګ او د خلکو د هوساینې لپاره د هڅې په زمینه کې له بیجینګ سره ملګرتیا ته تیار دی. وویل د پردیو وتل او په دغه هیواد کې د تیرو تجربو ننداره د افغانستان د پراختیا او امنیت تضمین لپاره د افغانستان د درستو ډلو ټپلو مشارکت او ملګرتیا ضرورت لبل هر وخت زیات روښانه کړی دی.
پیاوړی خپلواک متحد امن او آباد او پرمختللی عراق نه یوازې د ایران امید دی، بلکې د دواړو خیزو او سیمه ییزو ملګرتیاو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي اجنډا ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د تیرې اونۍ په سه شنبه ورځ د عراق له لومړي وزیر مصطفی الکاظمی سره هم په ټلیفوني تماس کې د دې موضوع په بیانولو سره روښانه کړی ده. تل هر هغه نوښت او اقدام بچی په عراق کې د حالاتو د تثبیت دا او په سیمه کې د دغه هیواد د رول لوبونې د لوړتیا سبب کیږي ملاتړ وکړي. د عراق حکومت هڅه کوي د اگست میاشت تر وروستیو پورې د ایران او څو له سیمې د وراخوا هیوادونو په شمول د سیمې د هیوادونو د چارواکو پښتون سره یوه غونډه جوړه کړي. بغداد له ایران سره د اړیکو د پراختیا لپاره ډیر اهمیت ورکوي او له ابراهیم رئیسی سره په خبرو اترو کې د الکاظمی څرګندونې پر دغه واقعیت تایید دی. د عراق د سیاسي چارو یو شنندې عدنان السراج په دې اندې چې په عراق باندې د امریکا ډیر د باونه دي او دا موضوع له ایران سره د عراق په اړیکو سیوری غوړوي. عراق د انرژي او برېښنا وارداتو همداراز له ایران سره د امنیتي او سیاسي ملګرتیاو او مالی مبادلاتو ته اړتیا لري. ایران او عراق دوه ګاونډي او له دینی کلتوري مشترکاتو څخه برخمن هیوادونه دي چې امنیت د دواړو هیوادونو لپاره یوه ډیره مهمه موضوع ده. امریکا هم هغه ډول چې په افغانستان کې ناکراری، جنگ او تفرقه پرېښودلې، په عراق کې به یې د شتون دوام هم لا ښه نتیجه ونه لري.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر تیره اونۍ د افغانستان د بدلونونو او پیښو په باب ټینګار کړی. ایران به د هغه سبا د ټینګېدو لپاره چې د افغانستان اوسنۍ لومړنۍ ضرورت دی هڅه وکړي او د یوه ورور ګاونډي هیواد په توګه درستو ډلو ټپلو ته د ملي موافقې ته د ترلاسه کولو بلنه ورکوي. درستې افغان ډلې ټپلې باید په دغه هیواد کې د سبا د لا زر ټینګېدو لپاره له یو بل سره ملګرتیا وکړي او د امریکا وتل دی په افغانستان کې د تل پاتې سولې او ثبات لپاره په یو مهم فرصت بدل کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دغه راز ویلي دی. ایران په دغه هیواد کې بدلونونه په ځیرې څارنې سره د افغانستان د ګاونډیتوب مناسباتو ته پابند دی. تاریخي واقعیتونه ښیي د افغانستان ولس تل د هر ډول تیریو او زیات غوښتنو په مقابل کې مقاومت کړی دی او د خدیځ او لویدیځ تیریګرو د افغانستان د مجاهدینو د مقاومت او ارادې په مقابل کې ماته خوړلې ده او له دغه ټاټوبې شړل شوي دي. اوس د دغه هیواد له شل کلنې واک او د میلیارډونو ډالرو بودیجې په مصرفولو او دغه راز د لکونو عسکرو لېږدولو تیر شوي، خو هغه څه چې په افغانستان کې د دغې نیواګرۍ له شتونه پاتې دي جنگ، بې ثباتي، ناکراري او تفرقه ده. ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي شمخاني هم په یو ټویټ کې د افغانستان وروستیو بدلونونو ته په اشاره سره لیکلي دي. د هر نیواک انجام ذلیله او بې شرمه وتل دي. داسې برخلیک چې په ویتنام، افغانستان او عراق کې د امریکا لپاره رامنځته شو، د سیونست نیواګر رژیم برخلیک تورتم برخلیک هم داسې دی.
عزیزانو، تیرونۍ د ایران د اسلامي شورا په تخصصي کمیشنونو کې د 13 کابینې د جوړولو لپاره د ولسمشر لخوا د پارلمان ته د معرفي شوی وړاندیز وزیرانو مخینی او کاري پروګرامونه وارزول شول. سید ابراهیم رئیسی د لوړې د دستورو کابو یوه اونۍ وروسته د خپلو وړاندیزی وزیرانو د نامو لیست په یوه رسمي لیک کې پارلمان ته وړاندې کړ. د ایران د 13 حکومت د وړاندیزي وزیرانو د صلاحیت او پروګرامونو ارزول د شنبه په ورځ د ایران د اسلامي شورا په څرګند غونډه کې پیل شوې دي. هغه لمړنی اقدام چې د دیالسم حکومت باید ترسره کړي د کورونا اندېښمنونکو پراختیا له امله له ځانګړو شرایطو سره اړوند مسایل د روغتیا او درملنې مسلې او له اقتصاد سره اړوند مسلې دي چې باید په چټکتیا سره د دیالسم حکومت په اجنډا کې شامل شي. د ایران د اسلامي شورا د نویم اصل د کمیشن ویاندوی ویل علی خزریان په دې خبرې په ټینګار سره چې پارلمان به د تولیدي کرښو د رغولو او د اقتصادي چارو د لاشه کولو لپاره له دیارلسم حکومت سره ملګري وي ویل دغه ملګرتیا به هم د حکومت د اساسي مسودو د تصویبېدا په موضوع کې او هم د پارلمان د څارنې د اړخونو په زیاتولو کې رامنځته شي څو د هیوادونو د نورو برخو په ملګرتیا سره د تولید د منظمولو سبب شي.
خو دوستانو دغه مطلب وخت هم دومره و نو له تاسو هم اجازه غواړم.
دا خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندۍ خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.